دا زجرړو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه لرو چې وایي هغه وخت به پوځان له افغانستانه بوزي چې ډاډه شي چې بیا دغه هیواد د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نور بندرونه ورزیات کړل، او د بریتانیا پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې دې ته لار هواروي چې دغه هیواد له اروپایي ټولنې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وی له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اووه ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو، نن د شنبې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. موږ په تخنیکي لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
ښاغلی ننګ دا څرګندونې تیره شپه کړې وې. که څه هم د لومړنیو نتیجو د اعلان او د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په اوویشتمه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړپوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارکس پر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف وړاندې شوي دي. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار کې موافق وبخشي چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مور موګوا او نوي مانګالور اضافه شي. د چابهار لاري افغانستان د 2019 کال فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی، له دې لارې 15 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل:
This is the time when we move on and discard
دی وی اوست په خونیو خبرو وخت تیر شوی چې د وټلو ملاتړ او د پاتکه دلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسیدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپل اروپایي ملګرو سره نوې مناسبات رامنځته کړو. درانه پات شو او ورغی شو. د بریتانیا په پارلمان کې د بریکزټ د طرحې تصویب د نوې میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د صدر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوری په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پلسکونو زره ملکان اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېښتي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوری د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د سوری ادلب ولایت شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري چې ډیری یې د کورنۍ جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6مه نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي کله چې ډاډه شو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلیږي خپل پوځیان بس.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د مارکس پر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. د میدان وردګ له شاروالي ظریفي غفاري سره چې تازه په استانبول کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې ده شهیدلیو.
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه محلي حکومتوالې کوي.
پروزګان کې د ازادي راډیو تر یو راپور وروسته له بې وسلو سره مرستې وشوې.
د ازادي راډیو د کوم نارای واورې د زنا نارای واورې د کونډو د غریب نارای واورې.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څه او څومره خلک خوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وای تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدلی شي نه بدلیشي ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شایي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 4000 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 1200 تر 1400 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخت اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 6مه نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي و چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی و چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 1200 تر 1400 امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غوښتنو یوه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوي غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغانی مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي:
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي، په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدې ورسته د بحث موضوع نه وي. خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په ترکیه کې په یو نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د افغانستان په استازیتوب د میدان وردګ ښاروالي ظریفي غفاري په دې غونډه کې برخه لرله. د ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه حکومت په د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همداراز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلنو ښارونو لړۍ پیل شي. ملالی بشیر له آغلی غفاري سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دې کنفرانس په اړه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. میرمن غفاري وویل:
دغه کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه محلي حکومت ولې کوي. په دغه کانفرنس کې شاوخوا له اتیا هیوادونو میرمنې راټول شوي وي او کوربه د دې کانفرنس په خپله ترکیه او د اکه پارتي یا د هغه پارتي چې په خپله ولسمشر اردوغان یې مشرتوب لري دغه پارتي له لوري دا کوربه توب کېده او د افغانستان له لوري سره له دوو تنو نورو همکارانو سره دې برنامې ته راوختل شوي وو. ما په پانل کې هم په دغه برنامه کې موږ د افغانستان د میرمنو بلخصه میرمنې چې په مالک حکومت ولې کې کار کوي د دوی له سره وړنې ستونزې او راتلونکي هیلې له
د افغانستان په اړه الته اما فکر څو چې یعنی شذو پرمختګ کړی دی په حکومت ولې کې کڅنګ
نړیوال سره فکر ډیر مثبت و، په خصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او په خصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال وروستو سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان میرمنې وچې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولۍ کې خپل څنګه برخې ولري، بلخص په سیمه ییز حکومت ولۍ کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د عیسایي سرشمیرن ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولۍ کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولۍ کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څه دی چې باید واوسي. نو هیله مو ده چې میرمنې نه هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت والا کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي. د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته یو په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دا جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې ټیسټ کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان میرمنو سره. هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدونه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې ښاروالیو سره وکړي، بلخصوص ښاروالۍ چې د میرمن له لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د داسې محمد اشرف غني هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ ښارواله چې په ترکیه کې د میرمنو لپاره په یو نړیوال کانفرنس کې تیره اونۍ برخه اخیستې وه. په روزګان کې تر سلو له ډېرو کورنیو سره وروسته تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو د دې خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بې ځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترینکوټ ته یې پناه وړې ده. په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا جڑا دهغی مور ده چه ازادی راڈیو شاو خوادری اونی وراندی ده گی او ده یو شمیر نورو بی سرپرست میرمونو جگر زپلی او زوریدل جون پا ویدوی او آدیو راپورونه که انزور کردی و دهی چه ده جگرو لکبل را بی زایسی وی او ده کورنی سرپرستانی للاس ور کردی و جگرو تری هر ساخیستی و او غشتن یداوی چه دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بی سرپرسته کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال وجلسی وي او دی اړ وي چې په ښار کې فکر وکړي، خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلې چې دی پر کور کښېنوي او نور فکر ته اړ نه سي. له یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شگیوال چې دا تا خیریه بنسټ مسول دی وایي
دا ازادي راډیو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو کتلې مې وو او بیا مې دا غي سره ارتباط نیولای دی. بیا په ټول نډیر مننه د ازادي راډیو نه کوم چې ورزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته پټاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې مېندې وي او هغه ته مرسته ورورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنۍ سره مرسته کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېری کورنۍ سره مرسته کومک وکړو او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم د ورزګان ولایت کې د کونډو مېندو سره به ان شاء الله بیا هم مرسته کومک کوم.
د فداسیال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنی زوی لاسنیولې تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځي ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم زربانه دی، زما چیچه یم، زه د دغه شیدان د کلاچه یم، د جرنتلا خوند مسجد د ازادي راډیو هر څوله خوشحاله زما سره کومک کړی، زما غږ یې درې ځای رسولی، زما نعره یې اورېدلی، زما غږ بېخي ډېر غمه ولیم، ډېر غمه ولیم. په هغه ورځ زما نو خوزارې سخت دي، نه چې نو خو چې چاپدل خو زما د په هغه ورځ چاپدل یو ورکې نه ولا که د ماشان د ملا درلو نه نه څونه د ازادي راډیو سره خوشحاله یم. دیتم به خیر چا درلود، دغه پلمیټ می نه درلود، دا چای می نه درلود، دا پرنیا وړ می نه درلود، نه چای شې می نه درلود، هر چت هر شت می ته درلود.
مامن شپیه ده په دغه دغه راغلی یم چې د ازادي راډیو زموږ سره کومک کړی دی. ډېره سه خوشحاله یم، ډېر زندغه یم چې دا زما اعتمان ته یونه کیشې ورکوي نکې رامړه کې د ازادي راډیو د اعتم نره یې واورې، د زما نره یې واورې، د کونډو د غریب نره اورې. په دغه سه خوشحاله یم، ډېره اړتیا مې ورته درلود. اعتمان راباندې ژړل، اعتمان راباندې بغل چې مور څه شی ماښام ته راکوې، څه شی راپخوې، څه شی وخورو. بله خو اعتمان پخ کړی وه.
مانو نزدانه ده دلته کوندی و اعتمان را پسې دلته راغلي د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله را موږ ته ږغې در یو ځای ورسول دی. د موږ ته خوراکي مواد را هر څه پورې راکړل، خوشحالي خدای دې ونازي. دغه نړتیا موږ ته درلوده چې په بلس ورځې موږ یې اګنه دې باندې کړي، په شل ورځې موږ نه دې باندې کړي، په پنځه ورځې موږ نه دې باندې کړي. دغه شان ته دغه نړتیا درلوده او دا موږ ته دغه نه معلومېږي لکه بچي چې موږ ته راغله. کوندی د اعتمان لپاره دغه شی دغه نه ډېر شی دی چې په دغه درې ورځې موږ ته خېم نه دی باندې موږ خوراک ودا په دغه کوله چې په 50 روپۍ موږ د چنچې مومنه شګران کړی دي، او په 100 روپۍ موږ شګران کړی دي. موږ د چنچې الپان ولاسته ګورو سارو فلزي محسن راځي.
دا یوازې دا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلی دي. چې دوی ښه بېلګې نورې هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و. د ده سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو. او دغه راز په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم 4 کلن لور وه چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او درملنه یې وسوه او له کورنۍ سره یې نغدي مرسته هم وسوه.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته تللی دی. مخکې تر دې چې د دې سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
هیل ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن خبرو باندې تمرکز کړی. بایډن پنجشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو منع کړې وه. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په افغانستان کې دولت جوړونه یوه تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړې. هیل ورځپاڼې لیکلي د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وښیي. ورځپاڼې په دوام کې د همدغو چارواکو په حوله لیکلي واقعیت داسې نه و، بلکې د پوځیانو زیاتوالي کومه ګټه نه وه کړې. جو بایډن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشري ټاکنو کې د ډیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسي مخته وړې وای. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي جو بایډن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه و چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نه کړي. ورځپاڼې د بایډن په حواله لیکلي دا یوه تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایډن د پنجشنبې په شپه په مناظره کې چالنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ همدا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برنی ساندرز وننګاوه. له برنی ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تیروتلی و. کله چې د امریکا سنا جرګې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره رایګیري کوله یوازې سناتورې بار بار علي مخالفت کړی و او منفي رایه ورکړې وه. د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برنی ساندرز وایي میرمن بار بار سم دریز نیولی و او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړه چې توکیو دې د ایران د اټومي خوندي پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. آبی له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. ښاغلی آبی وویل چې په ځنی ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپاني بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکي بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سوه او وسوځل سوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډېر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړي چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړي چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د نن ورځې له دوو تر څلورو تر دریو بیا تر څلورو بجو پورې دوه ساعته تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارو برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. البته د پروګرام یو ساعت موضوع مو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط ده. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړئ. لکه څنګه چې مو د دې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په وینا خبر درلو چې احتمالا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړي او که نن ونه شو سبا ممکن دغه نتیجې اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا پر استولې سمس کې لیکي د ټاکنو پر کمیسون اوس هم باور نه لرو چې سبب نتیجه اعلان کړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د انتخابات خپلواک کمیسون نور کمیسون باید نور ژر تر ژره د بریالیو نوماندانو بریا اعلان کړي. سید احمد عمری لکندهار پراسول اسمس که ده برق لستونز شکایت لری. حمیده عطل لغزنی لکی طالبانو پا خپل و عمالو او پردیپال فکر پا خلکو که خپل محبوبیت بایل لیده. بشیر حبیبزای ده ننگرار لسرخرود و لسالی چخلی که افغانان پا خپلو که سول راوسته شی بحرانیان افغانانو تا سول نش راوسته. جعفری بیالی که ده افغانستان گونده هیوادون ده افغانستان ده سول پاره چو پا خوله دی. سول امانزهی لکنر پرسته ولی اسمیس کلی که طالبانو نمخ که او بخشی دالی که چه طالبانو نمخ که او نعوس بحرانی پا نخشه کردی دوی هر وقت پر افغانانو بریدونه کردی. او عبدالرحمن پرسته ولی اسمیس کلی کلی دی طالبان سول نکوی که چرت دوی سول کولی دوی باید اوربند اعلان کرده وی. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام مساجی رډو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلی شي. البته ښاغلی ننګ دا خبره تیره شپه وکړه او اوس تمه ده چې دغه ستونزه هواره شوې وي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه ده د شنبې یا یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپور یو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له خپل ولس سره شریک کړي دي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان، ایران او د هند اساسو ترمنځ چابهار د بندر په ارتباط غونډه وشوه. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او د هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسانو د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکړل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په پاتې برخه کې د کوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا یې چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی. قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغۍ اخته کیږي، یا هم دومره تفریط کوي چې د بشي مګی له لاسه د پښو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعت شي، نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی راوړي.
د انسان بدن بېلابېلو ویټامینونو ته اړتیا لري
او د ارتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایی رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هیوادوالیې له امله ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخي پله اوسیدونکی حاجي دفتانی سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وایي چې دی شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر وا بیا دسر کسرول او تکسرایډو فشار د هم سر پیدا شول، پرهیز دسر لازم دی. نو ته باندې زګه چې زه تجربه لرم په دې کې، زه باید زکه ما والده سم په دې مرز باندې اختاو په دې مرز باندې بشره گئی زړه دنیا ته سره دي. چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي پرهیزم کو سره وکی، حتی ما یو وخت دون پرهیز کو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شول، ګرځیده باندې شما. نو دا مشکلات شته دی، کله کله داسې فشار راوړي چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض باندې زخه پوهېږم چې زه به څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسي وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونه شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونه نیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نشي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته یې پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامداره مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او تاکتونه او داسې ورکوي. ما یور هلته بوزه زه نابلده یم. بیا ما سره ملا ته چې ورغلو، ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلي چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به یې ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دو سړي قول ورسره وکړو، 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغستې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړه، څاکتونه ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط مستې خورې او چې څه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیف او مخکې هم ضعیف و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح ونه کړ، خو هغه ولاړ د بینه.
رستم غیاسي وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کومې خویندې میندې دغه ولادت په وخت کې بعضې ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړې، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شای ورکوه، الوا ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېر غوړیو نه په بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکي، هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سی اولادونه، یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پولا په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه سه بس لګیا او هغه داسې کوم هغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي، یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمون په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضره دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت ته مونږ هم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم خواړه تیارو جانې پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکي برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت د دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پختنه وکړم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی. پخول ماته پاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته راوړې بیا څوک نه خوري، نو اول نه پختنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، په د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښیږي که نه. او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅ کله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولانی شو، چپس شو، دا شیونه د ماشومانو ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني ډېر پاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري، اولی ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي. دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغیو متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، نوموړې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پوښتنه وکوله. دوه شیان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایی ده، یو ورزش ده. چې تاسو پوښتنه د رژیم غذایی کې، رژیم غذایی چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایی کې باید دا وي چې متنوع شیان استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیدو ته یا شحمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به د کوم ستونزې پیدا کوي؟ نه ډېر پریز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتانات سره په دفاع که دوی مقاومت باید جیک شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروټین نه زیات استفاده وکړي، ترڅو دوی مقاومت جیک شي. که چیرې دوی زیات پریز وکړي، دغه زیات پریز کول دوی ته په خپله نقصانی ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جیک فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه استفاده ما کوه، غا رژیمونه صحیح دي، غصب شوي رژیمونه هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض ته وایي چې دغه شان تاسو ما استفاده کوئ، زیات مثلا د شیرنی بابو نه استفاده ما کوئ، غا ځان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې فایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصانی دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پریز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله وایي ورځ پیدا وي ورځ پنایي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه وکوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیان نه زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دی تا مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په ملیمه جوړوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسترولیمیا لري، یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د اګې د زیړو سره د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بي ام آی، موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس، یعنی وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه په خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی ده نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبرته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر دوی ته وایي، هغه یعنی ثابت شوي شیان دي، ساینټیفیکلي ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې دغه مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي، کومې ګټې به ولري؟
لکه څنګه رقم چې ځنو مخکنی علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړیږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ جملې څخه خپل چاغوالی یو مرض ده، چاغوله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومان ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي ځکه غوړ د رشد په حالت کې دي، تر څو چې غوړ رشد او نمو باور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري غوړ ته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود وسپنه سره مواجه کیږي. زاړه خلک چې دي، مثلا هغه خلک چې مریضان دي، غدې کتابولیزم حالت کې، کتابولیزم دا معنا چې بدن تخریب په حالت کې ده، غدې باید قوي مقوي شان استفاده شي. رژیم غذایی که مراشي او ورسره ورزش مراشي، یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کیږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نشي، دا به کوم ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نشي، چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه، د بد لګېږي، پېځنې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، غه سبب دي کې ماشوم د سوی تغذیې سره مواجه کی. یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګۍ وختو کې ځینې شیان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شیان نه، هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش هم نه کوي، هغه به سواد چاقي کیږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی که آخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یا ورځ مثلا سبزي، یا ورځ بل شی، یا ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي چې متنوع شیان نه باید استفاده وکړي.
ډېره مننه کوم
تاسو نه. ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهي ده، نو راځئ چې غذایي رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوئ، لا سره وخت دی. که نور څه نه و، نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وئ. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ، او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و، نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی.
ستړی مشې، چېرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې منسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنه یې په غونډه کې خبرې هم وکړې، او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هېڅ هم نشي کولی، او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناوو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم، نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي، او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی، پرې مې خوده. نو ویل زه دې تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې؟ زه د تنه نمایندګي نشم کولای.
کولای شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
زه کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه چې تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویډیو مې در کاره نه کړه. پرته له نانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني، زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه د دوی په حق له فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوسې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشحال دی چې موی نن کاریا کوړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشحال دی چې موی نن کاریا کوړی نه زما شیرینا. زمه غوزا شو د کوک نارو، یار می د فری وای او نشوای تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لاره روانه، وزیر خوشحال دی چې موی نن تاریا کروڑی نا زما شیرینا. اکبر کے ہم والی وی او ہم بخل کا چاکوینا زما شیرینا. مستا چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چے موئی نان تاریا کوینا زما شیرینا. لا 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 ya crowdi na zama shirina rang dang 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 pakha chak bar me salam aaya tawar tawaya lare de chok na daravina zama shirina pakha chak bar me چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چرائی سنگا چا کوینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چموئی نام کا چا کوینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چو لسوا کا چا کوینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړ نه یو پایلو کاندیدان ولرزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے لاړی ڈالر یوړی لاړی ڈالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې چاغه به څه ډول وي چاغه به څه ډول وي د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشتا شک پکې هیڅ نشتا آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
جی
جنگ پایمال